سلامت اوسې قدرمن اوریدونکو، زما سلامونه ومنې. 8 بجې شوې. د دې سات په خبرونه کې اوري د امریکا د ولسمشر په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د کابل پرونی حمله خندلې ده. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر د کابل د حمله په خبرګون کې د طالبانو او د هغو د ملاتړ کوونکو پر ضد د قاطع عمل غوښتنه وکړه. ملګری ملتونه وایي د کابل د خونړۍ حملې له عاملانو سره باید حساب وشي او د فرانوي والي ژمنه وکړه چې د خیالي پولیسو مسله به حل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د طالبانو او هغې تروریستي زیربنا پر ضد چې ملاتړ یې کوي قاطع عمل وکړي. ډونالد ترامپ پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي، زه دا کارغیړنه حمله چې ګڼ شمېر بېګناه ملکي وګړي پکې وژل شوي او لسګونه کسان ټپیان شوي غندم. دا قاتلانه حمله زموږ او زموږ د افغان شریکانو تعهد نوی کوي. د امریکا د ولسمشر په اعلامیه کې راغلي، اوس باید ټول هیوادونه د طالبانو او د د ملاتړ کوونکي تروریستي زیربنا پر ضد پریکند عمل وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکي له امنیتي پوستو د تیرېدو لپاره له یوه امبولانس موټره کار اخیستی و. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي، ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسولو لپاره قاطع ګامونه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ټیلرسن په قول په یو بیان کې ویلي، د هغو کسانو په وړاندې چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي یا پناه ورکوي هیڅ ډول زغم نشته. ټیلرسن د کابل پرونی حمله له وحشته ډکه بللې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د ټیلرسن له قوله لیکل شوي، پر ملکي وګړو د حملې لپاره له امبولانس کار اخیستل د افغانانو او ټولو هغو خلکو په وړاندې چې د سولې ټینګولو هڅې کوي غیر انساني بې پروایي څرګندوي. دا کار د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي تادامو چې یماماتو ویلي، په کابل کې د پرونی حملې له پلانونکو او ترسره کوونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته ودرول شي. د یوناما په خبر پڼه کې د هغه له خولې لیکل شوي چې د معتبرو راپورونو پر اساس په حمله کې له داسې موټره کار اخیستل شوی چې د امبولانس په ډول رنګ شوی و او د امبولانس ځانګړې علامه هم ورباندې لګېدلې وه چې په زغرده د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې حمله کوونکو د تلاشۍ له پوستو د تیرېدو لپاره چاودیدونکي مواد په یو امبولانس موټر کې ځای پر ځای کړي وو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د فران نوی امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد له خلکو سره ژمنه کړې چې د ډلو او ګروپونو ګټو ته به کار نه کوي او لږ تر لږه د ولایت د مرکزي سیمو امنیت به ښه کړي. فضل احمد شیرزاد پرون شنبه خبریالانو ته وویل،
د فراه ولایت غریب ولسونو ته به انشاءالله امن راولو، سوکالي به راولو. زما ستاسو سره تعهد دی.
د ازادي رادیو خبریال وایي، د فراه خلک د جنایي جرمونو د زیاتوالي او د امنیت د خرابېدو له امله اندېښنه لري. د فراه نوی امنیه قمندان د خلکو د زیات اعتراض او د والي تر استعفا وروسته په دنده وګمارل شو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د چک جمهوریت ولسمشر په دوهم دور انتخاباتو کې د روسیې پلوي کوونکی کاندید میلوش زیمن بریالی شو. په چک جمهوریت کې د ټاکنو اول دور د جنوري په 12 او 14 نیټه ترسره شو. په لومړي پړاو کې میلوش زیمن 8.6 او د هغه سیال کاندید یژی دراهوش 6.6% رای خپل کړی وي او ټاکنې دوهم دور ته پاتې شوې. د چک جمهوریت خلکو د جمعې او شنبې په ورځو د ولسمشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهم دور کې رای ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون پرون شنبه اعلان وکړ چې میلوش زیمن په دوهم دور کې 5.6% رای ګټلی او د جمهوری ریاست دوهمه 15 کلنه دوره یې ګټلې ده. د هولوکاست یا د دوهمه نړیوال جګړې پر مهال د يهودانو د قتل عام د یادولو نړیوال ورځ پرون شنبه ولمنځل شو. هر کال د جنوري په 28مه د 15 میلیونه يهودانو او میلیونونو نور انسانانو د یادولو مراسم تر سره کیږي چې د 1933 شمه او 1945 میلادي کلونو ترمنځ د جرمني د نازی رژیم عسکرو ووژل. یو شمېر کسان چې هغه مهال ژوندي پاتې شوي وو پرون شنبه د پولند په جنوبي سیمه او شویتس کې د نازیانو د ډلیزي وژنې په کمپ کې راغون شوي ول. هغو نړیوالو مشانو چې پرون په اوشویتس کې مراسمو ته ورغلي وو ټینګار وکړ چې د نازیانو له لوري د یوه نسل وژلو هڅه باید د نړیوالو لپاره د خبرداري ډکه پیښه پاتې شي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیوي او اف ام 3.5 سپه اوري اته بجې او شپږ دقیقې شوي. نړیوالو د کابل پرونی حمله وغندلاو په بریټ کې له امبولانس څخه کار اخیستنه د ټولو قوانینو خلاف وبلله.
دغه امبولانس د جمهوریت شفخانه په انګړ یا په پارکینګ کې و. د دې ځینه دغه امبولانس حرکت
د دې پیښې په اړه د راپورونو ترڅنګ او په کونړ کې ځینې شزی وای د نورو د هدفونو لپاره په جګړه کې د افغانانو وینې بهیشي.
دا روان څلوخ کولو کې جنگ دی او جنگ د دې بچی سرپرسته پاتې شوې دي، خويندې کندې شوې دي، میندې بورې شوې دي.
د خوست والی وای شاید ولایت وارداتي برښنا تر ټاکلي وخت یو څه په ځند ورسی شي.
سره د دې چې پروژې شاید دوه میاشتې پاتې وي چې بشپړ شي، ولې چې فکر کوم د پروژې په وایلو کې اولاد اجتماعي ستونزې دي په دې مسیر د لارې کې موجوده وي.
د دې یو ځین نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. لکه څنګه چې مو واوریدل نړیوالو د کابل پرونی حمله غندلې ده. په دې حمله کې تر پرون ناوخته پورې د تلفاتو شمیر 15 نیوی تنه شودل شوی او دغه راز په دې پیښه کې د امیر روغتیا د وزارت په اساس یو سلو اته 15 تنه وژل شوی. مخکې تر دې چې د دې پیښې په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو ته کتنه وکړو، لومړی له اجمل تورمان څخه اورو چې نن سهار وختي د کابل بیلابیلو روغتونونو ته تللی دی، له ټپیانو سره یې کتلی دي او د هغوی د وضعیت په اړه معلومات راکوي. تورمان صاحب مهرباني.
بله چاروان سپتا سی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د امیر اختیار وزارت د ارقامو لمخې 15 نوي کسان وژل شوی دي په دغه پرونی بریټ کې او تقریبا 1850 نور ټپیان شوی دي. ما چې د افغانستان د امیر اختیار وزارت ل ویان وېد مجرو سره خبرې وکړې، هغه ته ویل چې نن به د ورځې په جریان کې ورستی ارقام ل رسنۍ او خلک سره شریک شي، بل شک چې په دې کې به بدلون راغلی وي. زه سهار وختي چې کله ولاړم د پیښې ځای ته، هلته لا هم امنیتي مسؤلین ولاړ ول، سیمه کلا بند وه او د پیښې ځای ته څوک نه پرېښود کېدل. تر هغې وروسته ایمرجنسی روغتون ته راغلم، هلته مې که څه هم دننه یې ماته اجازه را نه کړه دننه وتلو، ولې بهر هغه د ټپیانو کم د کورنۍ غړي چې ولاړ ول هغوی سره مې خبرې وکړې. تر هغې وروسته وزیر محمد اکبر خان روغتون ته لاړم، ټپیان مې نږدې نه ولیدل، د روغتیایي مسؤلینو سره مې خبرې وکړې. دا ټولې خبرې ما راغونډې کړې دي، دا به د خپلو اوریدونکو سره یو ځای واورو.
اسمه بشیر احمد است، وظیفه ما تاکسیوان هستم. امروز ساحه نزدیک انتحاری دیگه، نزدیک به وزارت داخله، همونطور در مستاحه ما زخمی شدم.
نام گلپراز، کمپیوتر پروشی من. ما در پورتل که ناسم، ما دوری خوره لسه یاو دم درست هم. حتی پا دامن پوی ناسم بیاسه کتم یا اسپتال که پروتو ما.
وحید الله و لسمالم در ننگرار ولایت سخه. ولا زمنګ تر دې او پرون ما خام راغلی استو ته دا ادمه چې سر شپږ بجې دي او ولاړ سو خو اجازه نه راکول کیږي، وای چې آی سی یو کې دی، اجازه نشته ورته. چارګان سوق په سرک پراته په وازان او سوق په لارو کې سوق خوب
میاګ نفر فالچو شه لږه پرسه د امبولانس مې هم مې ورته غته نه. اسم دکتر رولا سکندری است، یکی از دکترای جراحی شفاخانه وزیر اکبرخان. اکثرا ملکیستن، اکثرا اینجا ورده زخمی کارده شدن بیشترشان ملکیست، خانوما و اطفال هم شامل از این حادثه اولاک بوده.
نو څاروان سه بل شکه چې په ارقامو کې به تغییر اغلی، ځکه تاسو چې په دا خبرو کې واورید د یو کس چې وی ول چې بیګا یو کس د جوړ ته پون عمله مړ شو، هغه هم د ایمرجنسی روغتون یو ساتون کې. نو دغه شان ما چې د سیم بیخ په ځای کې لمنیتی مسولین سره خبرې وکړې، هغه د موضوع اساسیت ته پام سره نه خپل نوم ویلو او نه هم غږ راکړو. هغه ویل چې دوه کس امنیتی مسولین بیخ ورک دي، نه په وژل شو کېشته او نه په ټپیانو کې. نو دا به د ورځ په جریان کې چې د افغانستان امروختیا وزارت کم رسنوي سره معلومات شریک کړي، وبلیدل شي چې څومره تغییرات راغلي دي په مرګ شوبل کې.
ډېره مننه اجمل تورمن او کورودن. تورمن صاحب، قدرمن اوریدونکو، بیا به هم د دې پیښې په باب تاسو ته تازه معلومات درکو. د خبرونې په دوام کې بیا هم د کابل د دې پیښې په باب د نړیوالو د خبرګونونو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نیوزیلند ویلی دی چې په پرونی حمله کې د دغه هیواد یو تبه چې کابل ته په سفر تللی و وژل شوی دی. په کابل کې د پرونی خونړۍ حملې په وړاندې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له لورې غبرګونونه هم څرګند شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لکه څنګه چې په خبرونو کې مو وویل، په یوه ځانګړي پیغام کې ویلي دي چې پر نړیوالو ژغ کوي چې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملاتړ کوونکو پر ضد قاطع عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ورته څرګندونې کړي. د ناټو سرمنشي ینس ټولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له خلکو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ملګری دی، او د پاریز ښار په کابل کې د حملې د قربانیانو له کورنۍ سره د همدردۍ د څرګندولو لپاره د ایفل برج ګروپونه هم مړه کړي دي. همداراز په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرنی هم د حمله په کلکه غندلې ده. فرشته جلالزید د حمله په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو ته کتنه کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د طالبانو او هغې تروریستي زیربنا پر ضد چې ملاتړ یې کوي قاطع عمل وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، زه په کابل کې کرغړنه حمله چې ګڼ شمېر بېګناه ملکي وګړي پکې ووژل شو او لسګونه کسان زخمیان شو غندم. دا قاتلانه حمله زموږ او زموږ د افغان شریکانو تعهد نوې کوي. په کابل کې د پرونی حملې په اړه د امریکا د جمهور رئیس په بیان کې راغلی، اوس باید ټول هیوادونه د طالبانو او د هغوی د ملاتړ کوونکو تروریستي زیربنا پر ضد پریکنده عمل وکړي. په بیان کې په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړ شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم پرون په کابل کې د حملې په اړه ورته څرګندونه کړې دي. ریکس ټیلرسن ویلي، ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسولو لپاره قاطع ګامونه پورته کړي. ټیلرسن په کابل کې پرونی حمله په شدت غندلې او ویلي دي چې امریکا په کلکه د افغانانو د هڅو ملاتړ ته ولاړ ده چې په خپل هیواد کې سوله، امنیت او ثبات غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویب پاڼه د ټیلرسن په حواله لیکل شوی چې د هغو کسانو په وړاندې زغم نشي کېدلی چې د تروریستانو ملاتړ کوي یا پناه ځایونه ورته برابروي. په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکي له امنیتي پوستو د تیرېدو لپاره له یوه امبولانس موټره کار اخیستی و. په کابل کې پرونی حمله کې 59 تنه وژل شوي او 115 تنه زخمیان دي. ویل کېږي چې د مورو شمیر شایي لوړ سي. د امریکا حکومت تیرونې د کابل ښار پر انټرکانټیننټال هوټل تر وسلوالي حمله وروسته پر پاکستان ژغ وکړ چې د وسلوالو طالبانو مشران فورا ونیسي یا یې له خپلې خاورې وشړي. د امریکا حکومت هم دراز د حقانی شبکې او طالبانو شپږ کسان د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړل چې د طالبانو د رژیم د مرکزی بانک رئیس عبدل سمد ثانی هم پکې شامل و. په افغانستان او عراق کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد پرون له ازادي رادیو سره په مرکه کې مستقیما په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت ته اشاره وکړه. وی ویل
چې فشارهای نظامی در بالای طالبا و گروپ های دیگه.
پدې کې شک نسته چې څومره چې پوځي فشار زیاتېږي د جګړې ډګر بلا تودېږي. پاکستان او د پاکستان په ادارو کې د تروریستانو او پلویان او یو شمېر تروریستي ګروپونه به داسې خبرګونونه څرګند کړي خو هغوی به بالاخره ناکام سي. خو د پاکستان حکومت په کابل کې پرونی حمله غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه لیکل شوي چې موږ د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د دولتونو ترمنځ د هماهنګو او اغیزمنو هڅو پر اړتیا ټینګار کوو. پرونی حمله د صدارت څلور لارې او جمهوریت روغتون ترمنځ سیمه کې وشوه چې د سولې د عالي شورا او اروپایي اتحادیې دفترونه د هند سفارت او د یو شمېر نورو هیوادونو سفارتونه ورته نږدې دي. د هند ولسمشر رامنات کووند پر ټویټر لیکلی چې د تروریزم له ځواکونو سره په جګړه کې هند اوژه په اوژه د افغانستان د خلکو او حکومت تر څنګ ولاړ دی. د فارس خبری اژانس په حواله د ایران حکومت هم په کابل کې حمله غندلې ده. د سعودي عربستان د دولتي خبری اژانس په حواله د هغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پرون ولسمشر محمد اشرف غنی ته پیغام استولی او ویلی دی چې داسې جنایت او لګونه ډک عمل غندي او د حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي لري. د پاریس شار والی انا هیدالگو پرون پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د پرونی خونړی حمله د قربانیانو د درناوی او د پاریس د خلکو لوري د غم شریکی څرګندونو لپاره به د شنبه پښپا د ایفل برج څراغونه مړوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرف فدریکا مغرینی په یو اعلامیه کې چې پرون مخصوصن خبره سو د حمله د غندلو ترڅنګ ویلي دا کارونه د سولې د هڅو او د افغانانو ضد دي. اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت خلکو او هغو کسانو سره چې سوله غواړي مرسته کړي او مرستې به یې جاري وي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې منشي میروسلاو لایچک په کابل کې د حملې د غندنې ترڅنګ پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې په وروستیو کې د تشدد زیاتېدل د اندېښنې وړ دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې یاماموتو پر دې ځانګړي اندېښنه څرګنده کړې چې د حملې لپاره له داسې یو موټره کار اخیستل سوی چې د امبولانس په ډول رنګ سوی و او د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار یې بللی دی. تدامي چې یاماموتو ویلي د شنبې د ورځې حمله بې رحمي ده. هغه کسان چې داسې حملې پلان او تنظیم کړي باید عدالت ته مخامخ سي او حساب ورسره وسي.
اکثر لویدیزو ورسپانو هم د کابل د پرونی حمله په اړه مطالب خپاره کړي دي خو مخې در دي چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو ل اجمل تورمانه به واورو چې هم دا شیبه د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی چې د کابل د نن یو ورسپانو سلی کړي دي. تورمان صاحب.
بله چاروان صاحب به هم سلام. دا چې جزئیات سره به ورسته ان شاء الله دا ورسپانو درته وی فقط وسې وازی دا چې په کابل چا ورسپانو تر ډیر نن اناوی نم دی موضوع ته ځانګړي شوې دي. مثلا هیواد ورسپانه لیکلی ترهګر یو ځل بیا په کابل کې نه بخون کې ستر جنایت تر سره کړ. دوی بیا په سر خپل سر مقاله کې هم همدغه موضوع تعقیب کړي لیکلی ترهګر بریدونه د استخباراتي کړیو کمزوري او د بیګنا ولس کمزوري او د بیګنا ولس قرباني. مسیر خپلواکی ورځپاڼې هم لیکلی چې ځانمرګ برید په کابل کې نږدې 300 تنو ته مرګ ژوبل واړول. مسیر په سرمقاله کې به خپل لیکلی د وحشتونو نوې صفه افغانستان کم لوري ته بیایي. دغه شان ویسا ورځپاڼې هم لیکلی په موټر بم برید کې کابل بیا په ویر ډوب شو. ویسا سرمقاله کې بیا لیکلی کابل وایي چې د چا سپیره نظر وخوړي. ارمان ملي ورځپاڼې هم همدا موضوع اخیستې ده. دوی بیا لیکلی چې غنی با کابیناش استعفا بدهد. دغه شان افغانستان ما خپلواکي ورسپانه هم امدا موضوع تعقیب کړی دا. دوی هم په بیلابیلو موضوعاتو دغه بریټ پاړه خبرې کړې دي. څاروان صاحب چې په جزئیاتو سره به راوروست خبرونه کې تاسو ته وړاندې
ډیره مننه کور ودان. تورمن صاحب لکه څنګه چې مې مخکې ویل اکثرو ویډیوز ورسپانه هم د کابل د پرونی حمله جزئیات خبره کړې دي. ټلګراف ورسپانه مثلا لیکلي دي چې د کابل دا برید د دغه شار د تیر کال د می د میاشتې د زنبق څلور لارې له برید سره ورته برید و. په هغه برید کې له ټانکر څخه کار اخیستل شوی و او ډیر خلک پکې وژل شوي و. په دې برید کې هم ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کاناډا ګلوب اند میل د دې پیښې د تلفاتو شمېره او د حملې د څرنګوالي په اړه د معلوماتو د خپرولو تر څنګ لیکلي چې دا برید د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل له حملې برابر یوه اونۍ وروسته وشو. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او غنو نورو رسپانو هم د دې پیشي پاره جزئیات خبره کړی دي، خو له دغه جزئیاتو تیری شو ځکه چې اکثره د مطالب پرونی دي، د پرونی معلوماتو پر اساس دي او په دې موضوع کې نور تغیرات هم راغلي دي، د تلفاتو شمیر هم زیات شوی دی. بل موضوع چې د افغانستان په اړه په مطبوعاتو کې راغلی ده، هغه د ایرو ایشیا ویو خپرونې یوه لیکنه ده. په دې خپرونه کې لولو: سوله ایز افغانستان په آسیا کې د هیوادونو ترمنځ له یو بل سره د ارتباطاتو په رامنځته کولو کې کلیدي رول لري. په دې لیکنه کې وړاندې لولو: افغانستان په وچه کې ایسار هیواد دی چې د نړۍ او سیمې له بازارونو سره په ارتباط کې ستونزې لري، خو په عین وخت کې دا هیواد د آسیا په زړه کې موقعیت لري چې درسته سیمه د ترانسپورت، ترانزیت او سوداګرۍ له پلوه سره نښلوي. خو دا کار هغه مهال ممکن دی چې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د مخامختیا پر ځای اقتصادي ګټو او پرمختګ ته پام وکوي. ایرو ایشیا ویو خپرونه وایي: د طالبانو د رژیم له پرزیدو راوروسته افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې د پام وړ پرمختګ کړی او د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ په ترانزیت کې هم ښه وده کړې، خو خراب امنیتي حالت د افغانستان د حکومت هلې ځلې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د خپرونې په باور له امنیتي ستونزو سره سره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو او میکانیزمونو لپاره زیات فرصتونه شته چې د افغانستان حکومت یې د عملي کولو لپاره حد چې کوي. ایرو ایشیا ویو خپرونه زیاتوي: د افغانستان په شان په وچه کې سار هیوادونه د خپلو ګاونډیانو له کبله له نړیوالې او سیمه ییزې سوداګرۍ بې برخې پاتې کیږي، او د دې ډول هیوادونو سوله، امنیت او سوکالي په ګاونډیو هیوادونو پورې تړلې وي. زموږ اخله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 نیوي اوري. د خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو: تاندې څنګه او حقیقت څه دی. خو مخې تر دې، په کونړ کې شزی وایي په روان جنگ کې د ټولنې تر نورو غړو دوی زیاتې زیانمنې کیږي، نو ټولو شزو ته پکار ده چې په کورونو او کلیو کې د جنگ په زیانونو او د سولې په ګټو خبرې وکړي. له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې خزی وایي څلور لسیزې وشو چې افغانان د پردیو لخوا په تحمیل شوو جنگونو کې وژل کیږي، ټپین کیږي او وطن ورانیږي. روان جنگ کې هدفونه د نورو پوره کیږي، خو جنازې، زخمیان او ویرونه یې د افغانانو کورونو ته وړل کیږي. نو افغانان ته پکار دي چې خپل دوست او دښمن وپیژني او له جګړو لاس واخلي. 25 کلنه مریم وایي:
او دا روان څلوخ کولو کې جنگ دی، او جنگ د بچی سرپرست پاتې شوی دی، خويندې کندې شوی دی، میندې بوري شوی دی، وطن وران شوی دی. او
خزی وای دوی کولې شي چې په کورونو کې نارینه او ته وای چې له جنگ، جګړو او وروروجنو لاس په سر شي او د سولې لار خپل کړي.
خزی کول چې خپل خوندان ورونو ته ورونو ته ټول ته جنگ خلاص واخلې، راشي قلم را واخلې، نو خپل وطن آباد.
زمانم ګلدسته دي، لکه یو خور یا مور کولې شي چې د خپل زوی یا خاون یا بل دسی یا خپل خپلوان چې د جنگ منی کی ورته چې جنگ ته مزه، یعنی کو خوري او کوموري توي چې زبا، یعنی بل زوی سوک نه لرمه، کور کې سوک نشته دی، کوستا د خزه کوند سی د مشمن ماته پاتې شي، نو دا به د دې سرپرستی به سوک سره ورسوي.
دوی وای پر روان جنگ کې لټولو زیات زین خزی ویني، او همدا وجه ده چې لنورو زیات زوريږي او کړهونو سره مخ کیږي. که خويندې، میندې او میرمنې غواړي چې بې وروره، بې خاوند او بې زوی نشي، نو ورته په کار دي چې ل روان جنگ منی کړي.
نو می پاکیزه د کونړ ولایت دم کې لوسی دن کې چې همدا خزی دي چې د دوی ځامن جنگونو ته تللی دي، مړونه جنگونو ته تللی دي، خپل خپلوان ورونه دي، کلی ورونه که هر څه دیو دیو ته د ذهنیت ورکی کنه چې راشي د جنگ نه لاس واخلې، ځکه زیات قربانی نه همدا خزی کیږي. مین دی بورو شولې، خويندې کونډې شولې، خويندې چې دی بي وروره شولې، نو دیو په سول راوستو کې چې دی دیو ډیر مهم رول لري. خپل ورونو ته په کورونو کې وای کنه چې د جنگ نه لاس واخلې، راشه خپل هواد دی جوړی کوي زکه چې دا د پردی اشاره ده چې دوی په غولېږي
دوی وای په دغه جنگ کې نه جنازه پامن کې ده نه واده نه جمعات نه خونځي او نه هم د لوبو میدان نو ټول افغانانو ته پکار دي چې د جګړې خلاف او د سولې په ملاتړ سره یو موټی شي همدا یو والي بمو لروانو ناخوالو وژغوري
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د خوست چارواکي وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په دې ولایت کې د برېښنا د سبسټیشن د جوړېدو په ګډون د برېښنا د پایو د نصب او مزو د غځولو کارونه بشپړ شي دوی دا څرګندونې په خوست کې د وارداتي برېښنا د سبسټیشن د چارو څخه د کتنې په مهال وکړي له سیمې څخه د نجیب الله لو خیل راپور
کڅه هم باید روان زګی د اسکال د فبروري د میاشتې تر پایه په خوست کې د وارداتي برېښنا لپاره د 1.5 میگا ولټ امپیر په ظرفیت د سبسټیشن د جوړولو چارې بشپړې شي خو چارواکي وایي چې د پروژې په پایل کې د زینو ټولنیزو ستونزو له کبله ممکن کارونه یو څه وروسته سرته ورسیږي د شنبه په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي چې د دولتي مسؤلینو او قومي مشرانو د بیډلې په ملتیا د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ اړوند سیمه کې د سبسټیشن د چارو کتن لپاره ورغلی اول
سره د دې سری پروژې شاید دوه میاشتې پاتې وي چې بشپړ شي ولې چې اگر کوم د پروژې په وایلو کې اول اجتماعي ستونزې د پدې مسیر د لارې کې موجوده وي تر څو د ځمکو د استملاک او د شخصي او دولتي املاکو د تثبیت مسله مطرح وه ولې په مجموع کې د کار پیشرف نه خوښ یو اتیا په سره د پروژې کارونه د دوی د واینا په اساس تکمیل سی وی یوه دې تعهد په اساس چې پراتمن کې شپږ میاشتو کې به ان شاء الله مونږ نه یوازې د سیدی سبسټیشن ټول چارې بشپړې کو بلکې د لاین غځونې پروسه هم د مرکز ګردیز نه تر خوست دغه سټیشن پورې دوی تکمیل کړي
د پروژې یو تن انجنیر احمد خالد حکیمی ویل تمه لري چې دوی به د انستالیشن او د وسایلو د نصب کارونه تراتون کو دوه میاشتو بشپړ کړي نو موړې د پروژې د مشخصاتو په باب وایي
قرار است کې لاین 220 کیلو ولټ به یې سبسټیشن
شوی 220 کیلو واټ برېښنا د خوست له سب سټېشن سره وصل شي یا سب سټېشن د 2.5 میگا ولټ امپیر ظرفیت لري له دې سب سټېشن څخه اته ویزره کورونې ته برېښنا ورکول کېدای شي زویره شم چې پراتون کو دوه میاشتې کې مونږ د انستالیشن او د وسایلو د نصب کورونه سر ته رسوو
انستالیشن او نصب تجهیزات خود اکمال میکنیم یا تکمیل میکنیم
د خوست برېښنا شرکت د ادارې مشر له خلکو غواړي چې د سب سټېشن 1500 متر نږدې دی د آبادۍ له جوړولو ډډه وکړي زکه په نږدې ساحه کې د خلکو اوسېدل هغوی ته د مالي او ځاني زیانونو د پیښېدو سبب کېدای شي د ول په خوست کې د 10 میگا ولټ امپیر په ظرفیت د لمریز برېښنا د سبسټیشن لپاره ځمکه ځانګړې شوې چې په ډېر لاند وخت کې به کورونه پیل شي
ځمکه ځانګړې شوې ده اسناد مرکز سترلې د تدارکاتو نه خلاص لسی
د کتنې په ترڅ کې د خوست مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړو د اوبو او برېښنا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په خوست کې د برېښنا سبسټیشن د جوړېدو همدارنګه د برېښنا د پایو د نصبېدو او مزو د غځولو له کیفیت څخه د نظارت او بررسۍ لپاره د مسلکي او تخنیکی ټیمونه ورولېږي خود سبسټیشن انجینران ویل دوی خپل کارونه په لوړ کیفیت او د پروژې د مشخصاتو سره سم ترسره کړي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د چک جمهوریت د ولسمشر په دوهم دور انتخاباتو کې د روسیې پلوی کاندید میلوش سیمن بریالی وبلل شو په چک جمهوریت کې د ټاکنو اول دور د جنوري په 12مه او 14مه نیټه ترسره شو چې میلوش زیمن 38.5 او د هغه سیال کاندید شپږ اشاریه شپږ فیصد رایې خپلې کړې وې د دې موضوع جزئیات فرشته جلال سی وړاندې کوي
د چک جمهوریت د انتخاباتو کمیسون پرون اعلان وکړ چې میلوش سیمن په دوهم دور کې 15.35 رای ګټلی او د جمهوریت ریاست دوهمه 15 کلن دورې ګټلې ده په ټاکنو کې د میلوش زیمن رقیب کاندید یجی دراهوش چې د اروپای ټولنې پلوی کوله 38.3 رای ګټلی او انتخابات یې بایللی دي دراهوش په ټاکنو کې خپل ماته منلی او زیمن ته یې د بری مبارکي ویلې ده میلوش زیمن دریاویا کلن دی هغه پرون د خپل پلویانو په غونډه کې وویل
میلی موی پشاتله دوولته می
د
دا زما وروستی سیاسي برای دی او له هغوی مننه وکړه. میلوش زیمن وویل، ګرانو ملګرو، اجازه راکړئ چې د چک جمهوریت د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د زړه له تله ستاسو د ملاتړ او مرستې مننه وکړم. موږ به له تاسو پرته نه وای ګټلې. سره له دې چې په چک جمهوریت کې جمهوري ریاست تشریفاتي مقام دی، خو یو مهم صلاحیت لریم او هغه دا چې پریکړه کوي چې څوک نوی حکومت جوړولای شي. په چک جمهوریت کې 8.4 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر کړل شوي دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ساري رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپا 12.5 دی او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپا اوري. د ساري رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريده شي. په انټرنیټ کې زموږ وی پانه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې. دا هم د دې ساعت لاند خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د طالبانو او هغې تروریستي زیربنا پر ضد چې ملاتړ یې کوي قاطع عمل وکړي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسیدو لپاره قاطع ګامونه واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماما تو ویلي په کابل کې د پرونی حمله له پلانونکو او تر سره کوونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته ودرول شي. د فران نوی امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد له خلکو سره شبنه کړي چې د ډلو او ګروپونو ګټو ته به کار ونه کړي او لشت لشت د ولایت د مرکزی سیمو امنیت به شکري. د هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د قتل عام د یادولو نړیواله ورځ پرون شنبه ولمانځل شوه او د چک جمهوریت د ولسمشر په دوهم دور انتخاباتو کې د روسیې پلوی کاندید میلوش زیمن بریالی شو. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګې او حقیقت څرای
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانی څنګه وی بلې خبرونه تستړی مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغه چې ستونزې پټوي انجام به سوي او ځوانان څنګه کولای شي خپل ستونزې لا کورنۍ سره شریک کړي. د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي حدیث پر دې سی وړاندې کوي.
کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې مثلا یو ډول آزادی وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل امغه هلک کورنۍ سره وغږېده.
ډیر ځوانان په دې هڅه کې وی چې په کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشان برعکس بیا غواړي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند د خسمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي له کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. د ځوان لیکوال یونس تنویر په باور په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه خپل ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنۍ کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر پتوګي وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کېدل شي او هم د جابر خطاب هم کېدل شي. نو چیرته کوم ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کېدلی. عموما پلار واکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کېد کېدل شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپلې خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کېږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکو عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پایله کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کېږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی.
د لوګر اوسیدونکې ملکه وایي د هلکانو په پرتله نجونې ډیر کله خپلې ستونزې له کورنۍ څخه پټوي. دوی دا کار په دې خاطر کوي چې د کورنۍ له خبرو ځان خلاص کړي. خو د ملکې په وینا د نجونې په راتلونکي کې له ډیرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدیږي او ورته ویل کېږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان یې تیري او دوی هغه غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورې له دې څخه کوي چې هغه وتښتوي یا هم نورو لویو لویو ستونزو ورته جوړېږي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلي وي، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامته کړي. خو د یوه خصوصي پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند ونه کړي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کېږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډارېږي چې به موږ ونشو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنې دې باید ونه کې سر له مخې په همغې انجنې دې نیوي کونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید هما تحقیقاتو کې پس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا د ستونزو نه یعنی خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې وی ټولګیوالي کیسه کوي چې له ستونزو سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرات نه شو کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشې کولی نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کوئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لور هم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لور مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندو یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګر تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلامزوی وایي کچیر یو ځوان نشي کولی خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یو چاته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغې له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو وار پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا سره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي، کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلی وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره آزادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول آزادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعاً کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل، یا مثلا په نشه یي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
دا چې ځوانان خپل ستونزې له کورنۍ پټوي وروسته انجام څه کېدای شي، ځوانان څنګه کولی شي خپل ستونزې د کورنۍ له غړو سره شریکې کړي او کورنۍ څنګه دا زمینه برابرولی شي، همایون هیواد په همدې اړه له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې.
استاد ک لومړی دار ته وای چې ولې ځوانان خپل ستونزې له کورنۍ څخه پټوي؟
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوې دي. کنه یعنی دوی یو څه نه شي ویلی، یو پیښه نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی دی. زه په ډاډ ویلی شم سر زیاد کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه څوک چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
دغه ستونزې چې پټېږي وروسته یې انجام څه کېدلی شي؟
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک، ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي. او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ ده.
استاد که دا راته ووایه چې ځوانان څنګه کولی شي هغه خپلې ستونزې د کورنۍ له غړو سره یا له داسې ملګرو سره چې دوی ته ښه مشوره ورکولی شي او ستونزه یې حل کولی شي شریکې کړي، او کورنۍ څنګه دا زمینه برابرولی شي؟
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپل کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې یو فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې موږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت د وکیدای شي چې تشخیص شي، ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راخکار شي. که په ژوند کې لسونز سره مخ وي، خبر دا وي چې له چا سره شریک کړي او مشورې ترې وغواړي. یو ستونزې چې تاسو ډیره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه حل لار دروخی چې تاسو په سوچ کې به هم ناراضي، یا بخپله در سره مرسته وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د تانې څنګه د پای شي بي دي تر بلې خبرونه ښه ژوند درته غواړم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالی وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوید لوړ شوی چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اوید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شینواری یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو له مرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
مهم سم محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې راته وایي چې د ګمرکونو اواید څومره لوړ شوي دي؟
ډیر تشکر، ډیره مننه راتګ څخه مو. سږ کال یعنی دیارلس او شپږ نوي مالي کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نه شپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې درې اویا میلیارده دا د ګمرکاتو د لار نه راټوله شوې او نور باقي منده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټوله شوې. او همدارنګه بیا د آی ایم ایف سره مو چې کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا شپاړس میلیارده افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی.
که مشخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي، آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د مونږ د عوایدو کچه په لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او سح کالم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات د ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی مونږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې طبعاً د عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې اغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فائدامې مربوط دي اغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي او په عین حالت کې هغه باید فساد هم شوی. نو خوشبختانه چې هغه طرح هم منظور شول، تایید شول. تقریبا د یو څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل نو زموږ ښه شول، چې موږ د پاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دی هغه یو خدای دی چې د وزارت فائدامې څخه ترازوګان هغه شو. بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي. نو په هغې کې متاسفانه د فساد دغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لارۍ راځي، په ترازو باندې درېږي او هغه وزن ښودل کېږي کې ریکارډ بیا نه پاتې کېږي. مونږ اوس کوم نوی پروګرام چې شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ثور میاشتې تر آخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به مونږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د مونږ د ګمرکاتو د سیستم چې د اسیکوډا په نامه باندې دی د اسیکوډا سره به وصل. نو هغې به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یوه میاشت، دوه میاشتې، یو کال مخکې کوم موټر راغلی و، وزن یې څومره و، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی به په کمپیوټر کې هغه کېږي. یعنی نه شي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر وخته په دا الکترونیک کېږي که په لویه کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زموږ عواید لوړ شوي دي، اوس هم زموږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کومو برخو کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. مونږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کېږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري. دا د مونږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې مونږ به د فساد سره مبارزه کوو، یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولیږي. نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د مونږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې مونږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې، هم په منابع بشری کې مونږ یو سلسله طرح او پلان لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي، چې هغه خپل اجرات په څه شکل باندې کوي. که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسو خپله هم یادونه وکړله، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده، تاسو هغه پایلې ته رسېدلی یاستئ نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د مونږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده، هغه به دوام ورته ورکوو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټر کېږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي، چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځای نه دې کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی د دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بینه یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقاً د ادارې څخه یې وباسو، منفک یې کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو، چې عمل هم دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کېږي، چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی، چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د مونږ سره دي، د هغوی همکاري راسره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې باعث د دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي، یا مثلا څوک یې د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، که نه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کېږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په هغه د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې مونږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک. یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري هغه د تشریح په برخه باندې ده. داسې ویل کېږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کېږي، تشریح چې دی په درست ډول نه کېږي، دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې، په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک بیا ورته اظهار نامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلف کاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لاری راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته، خصوصا تجاران ته، د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي، موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکوو. سوداګر هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې داسې ویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تیریږي.
نو په هماغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسي، که نه بیا یې مختلفې ادارې مغلته درئ. څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي، دومره به دوی هم په ستونزو کې هغوی.
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زور هم لري، د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللي. په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حد اقل زه متاسفانه چې د دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې خو منل شوی ده، یعنی زه نشم منلی. زه چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي یغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک اساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوی موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره درول دې په ځای منه چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهل د ګمرک؟
خو دا مشکلات خو متاسفانه هغه شته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې ده هغه موږ تر بررسي لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زوراکانو دغسې دغه شته دي چې هغوی مالونه انتقال
بدون د محصول څخه هرگز نه.
په هغه ورځ باندې چې دا کارمند وهل شوی دا موټر پرته د محصول نه وي تیرې شوي؟
نه خیر، نه نه نه، هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه و. موږ ته چې کوم ابتدایي بررسي شوی دغې پر هغه قضیه کړې ده، تفاوت په هغه کې و، تفاوت په محصول کې و. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وخت چې مکمل قانون په تطبیق کې نو هغه مابین کې جنجال او هغه راغلی و. یعنی هغه تجار نه دی، هغه قاچاقبر دی، او د قاچاقبر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری، بلکې د ټولو حکومت رهبری به د غي په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د ډول قاچاقبر په ارتباط باندې به پاینده کې د موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه. موږ سبي ورسته پوښتنه کده هم راته جواب کوي، تاسو هم خبر یا سیو ډیرو خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي، دغه موضوع حقیقت لري کوي؟ دغه پیسې د کوم ځای راځي چې به اشخاص ته ورکول کیږي؟
نو هغه لیست خو مونږم د مطبوعاتو د هغه د لار نه په خبر شولو، د سوشل میډیا د لار نه په هغه لیست باندې خبر شو. نو موضوع محول کړی ده هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته، او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به معلوم شي چې د کوم ځای نه د پیسې راځي، او چاته ورکول کی، ولې ورکول کی. او د ما غوښتنه به هم دای چې ډېر سخت جزا دی خلکو ته ورکړل شي، هغه څوک چې اخلي و څوک چې ورکی. او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسي لاندې، نو په هغې خاطر باندې موږ توقع دا ده چې هغه اخري نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ګمرکاتو معین نجیب الله وردک مرکه واورېده چې وایي دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي، او دا یې هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته، او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت صدې خبرونه تر همدې ځای وا، تر بیا خو وخت.
ځوان د څوکې چې ګولې اورغې، ځوان د څوکې چې ګولې اورغې، د خپل نکاو د بابا پر کلی دی هجر کی د خپلوان پرته دی، سوکه پرون سوکه پپا وشتلی، ځوان تا سوکه چې ګولې اورغې، ते जनाजे रापते दमर के छुगु पले को रखस्ते, पुष्णो जल को बांदे दो तो नगर दे, वाना खबर स्वे खबल ओ रखस्ते, दफ्ताई तपार ज्वाना मौरवा پل بابا پور میں نسر رونا، پھر دورا رہ دے دا ابھی پریش کے وہی نکرم او ماشم کو بنا، جوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے د
چه بیا داس و زیدل دست دپی خلو سونو تر گلو نراوړ دغم لسان دوست دی سوی کوڅه بیا تنونو تر گلو نراوړ بلا چی واخلم میرا نیا ځوان چل داد خونیانو زالی بلا کی واخلم میرا نیا ځوان پردم اور چل داد خونیانو زالی دستا تپلار ستا دتا پر خاتلان داد راہ دنو لٹ مارانو تولی ساد ساد دلی مانو سن پتا باپ یو بانج ن سڑی جی داد پردیو پور کا سولو سوی آپس پیچ سلو وینو نا مڑی دی پرد چیس لکی دا قدرت لی ونیان پا بے گنا وینو خیرن لا سونا پرد چیس لکی دا قدرت لی ونیان بے گنا وینو خیرن لا سنا دل مور چلا گولی مور وقت